د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
د قمر بنسټ په افغانستان کې په درې ولایتونو کې په کابل، کندهار او ننګرهار کې 300 سکالرشپونه اعلان کړي دي افغان جنو او هلکان ته.
د قمر بنسټ د رسنیو مسؤل عبدالله ریحان و چې ویلي قمر رسنیز بنسټ د ځوانانو لپاره د افغانستان په درې ولایتونو کې تحصیلي سکالرشپونه اعلان کړي دي. دا ډول سکالرشپونه د افغان ځوانانو په تیر نجونو لپاره چې د طالبانو له دویم ځلي واکمنۍ څخه وروسته د زده کړو دروازې ورته تړل شوي دي څومره مهم دي.
زما په نظر سره دا خو دا ګټه او ښېګڼې ډېر لري، ځکه چې نشم کولی د زده کړو کوم خپل هیلو ته ورسېږم، خپل ارمانونو ته، هغه خوبونه خیالونه چې ما لیدلي دي. دا سکالرشپ هم کولی زما د خوبونو امیدونو یا د هیلو پوره کېدلو یوه وسیله جوړه شي.
نن ام دا موضوع چیرو ملتیم وکړی. قدر من اردونکو، سره له دې چې زده کړې د هر وګړي قانوني او شرعي حق دی، خو د طالبان حکومت دا حق له افغان جنو څخه پرته له کوم منطقي دلیل څخه اخیستی دی. سږکال بیا د کانکور د ازموینې نتایج پرته د نجونو له ګډون څخه اعلان شول. دې مسلې په نجونو او کورنیو ډیر بد اثر کړی دی. په همدې وخت کې ځینې خصوصي ادارې هڅه کوي چې له خپلو اصلي کارونو سره ځوانانو ته د زده کړې زمینه هم برابره کړي. د دې خصوصي ادارو په لړ کې یو هم د قمر رسنیز بنسټ دی. یاد بنسټ د افغانستان په درې ولایتونو کې چې کابل، کندهار او ننګرهار دی، د 300 ځوانانو لپاره د لوړو زده کړو سکالرشپونه اعلان کړي دي. د دې ادارې له مسؤل سره وروسته خبرې کوو. په پیل کې د افغان ځوانې زهرې جنت مرکه د تحصیلي سکالرشپونو د ارزښت په هکله اورو.
زما په نظر سره دا خو دا ګټه او ښېګڼې ډېر لري، ځکه ډېر خلک شته د درس لیوال دي او کوشش کوي اوسې ته ورسېږي، مګر دلته نشته، د هغه زمینه نه ده برابره. که چېرې د سکالرشپ ولري او نه خپلې زده کړې وکړي، نو دې سره وکولی شي خپلو هیلو ارمانونو ته ورسېږي او خپل وطن ته هم خدمت جوګه شي او نور هم کولی شي چې یو څه لاسته راوړي، ځکه هیله امیدونه ډېر دي، مګر زمینه نه ده برابره. او که نه وړتیا هم ډېره ده، استعداد هم ډېر شته په ځوانانو کې، خو دا چې وړتیا نه ده برابره، او دا یو ډېر یو خو زرین چې ځوانانو ته کېدلی شي د څخه استفاده وکړي، او دا هم ډېر یو ښه اقدام بود. زه خپله همداسې ډېره لیواله یم او غواړم چې مثلا زده کړې وکړم، یو ځای ته ورسېږم. دا چې ماته زمینه نه ده برابره، زه نشم کولی د زده کړې وکړم، خپلو هیلو ته ورسېږم، خپل ارمانونو ته، هغه خوبونه خیالونه چې ما لیدلي دي، زه نشم کولی. نو دا سکالرشپ هم کولی زما د خوبونو امیدونو یا د هیلو پوره کېدلو یوه وسیله جوړه شي. دا که دلته زمینه برابره نه ده، دلته مو نه پرېږدي، نو موږ دې پرېږدي چې موږ د یو بل لارې نه خپلو هیلو ته ورسېږو. دا چې زموږ د هیلو د مړه کېدلو هره لاره بندوي، نو دا خو ما دپاره یا د ټولو افغان نجونو دپاره ډېره دردواره ده.
هغه کسان چې سکالرشپ برابري د افغان ځوانانو لپاره، هغو ته به د تاسو خبرې څه وي چې په څه ډول تاسو سره مرسته وکړه چې طالبان ونشي کړای مانع وګرځي؟
هغو نفرانو څخه خو لومړی یوه خاصه مننه کوم چې دومره زموږ غم ورسره دی، دومره زموږ فکر ورسره دی، او غواړي چې موږ زده کړه وکړو. خپل حکومت زموږ لپاره نه دی دردمند، مګر دودونه احساس لري او موږ ته داسې یو زمینه برابره چې موږ زده کړه وکړو. دونه خو ډېره زیاته مننه کوم، او بل داسې یو حل لاره جوړه شي چې وکولی شي طالبان مثلا موږ ته اجازه راکړي موږ لاړ شو، چې موږ یو محرم موږ سره ومني، که هغه زموږ ورور وي، زموږ پلار وي، یا زموږ داسې یو بل شخص چې موږ سره محرم وي، او داسې یو زمینه برابره کړي که موږ وکولی شو هغو سره لاړ شو. ځکه چې بې محرمه تګ که نه دلته مخنیوی کېږي، او موږ نشو کولی لاړ شو خپلې زده کړو وکړو. نو هغو نه مې ډېره زیاته مننه ده ووایم، که دغه زمینه کې موږ سره یو محرم هم اوسي، دا به ډېره ښه.
تاسو له هغو کسانو نه چې ځوانانو ته د سکالرشپ زمینه برابروي، څه غوښتنه لرئ چې تاسو ته لا هم د زده کړې په برخه کې نورې اسانتیاوې چمتو کړي؟
بالکل، دا هم ډیره د ویار زیاده چې د سی اشخاص ته د زمنګ زده کړې لپاره کوښښ کوي. نو ډیره زیاته مننه ورنه کوم او دا کوم ستونزې چې په منځ کې دي که د دې د حل لارې دپاره دا زمونږ مشران زمونږ حکومت سره وغږېږي یا چې موږ لاړ شو خپلې زده کړې وکړو نو دا به ډېره ښه وي.
که چېرې دا وضعیت همداسې دوام وکړه په افغانستان کې دننه هم ځوانانو ته زده کړې نه وي، کوم څوک چې سکالرشپ زمینه برابروي هغو ته هم اجازه ورنه کړي یا ځوانانو ته نجونو ته دا بانه جوړه کړي چې محرم نشته، دا وضعیت که همداسې دوام وکړي دا څومره د ځوانانو کورنۍ او هېواد په زیان تمامېدلی شي؟
بالکل، دا خو سل په سلو زمونږ په زیان ده. لکه څنګه چې زمونږ ملک تاسو اوس ګوري، یعنې د پخوا په پرتله که موږ جمهوریت کې کومې زده کړې کولې څومره پیشرفت هم کړی ور یو ځای ته رسېدلو، اوس ډېر زیات شاته لاړلو. داسې فکر زه کوم چې مسخد موږ شل کال دېرش کاله شاته تللي، نو دا چېرې زمینه هره لاره زمونږ پر مخ باندې بنده یې موږ نه اخلي. نو زه فکر نه کوم چې چا خبره څوک به د ژوند کولو هیله ولري او یو ورځ به هم په خوښۍ تېره کړي. هره ورځ به دوی وایي چې مثلا دنیا یا ژوند کله خلاصېږي او کله به موږ د دې څخه بېغمه کېږو. دا ډېره دردوره ده چې موږ یو لاره پیدا کوو، هغه ټول لاره زموږ په مخ باندې بدلېږي. بیا هم خدای دې زموږ حکومت ته د نیک هدایت وکړي او داسې یوه لاره موږ ته جوړه کړي چې موږ د دې ژوند کولو نه، د ګډوډ ماحول نه، د وضعیت نه ډېر متاثره او ډېر زیات جګرخونه یي. نو دغه حل لاره چې جوړه کړي نو دا به ډېره ښه.
بله، تاسو څه پلان لري ادي اقل د ځان لپاره چې د زده کړې کچه لوړه کړي؟ څه پلان لري؟ خپل هم ځان ته څه فکر کړی؟
لکه موږ کوم خیالات لرل، کومې هیلې م لرلې چې موږ به زده کړه کوو، خپل وطن ته به خدمت کوو، د خپل وطن بچي به روزو، موږ به یو ځای ته رسېږو. هغه ټول زموږ هیلې خیالات ډپ پتن له منځه لاړل. خو بیا هم په کور کې مطالعه کول یا د بهر استادان نه په آنلاین شکل درس لوستل یا درس ویل، بعضې نیم کورسونه یا مدارس چې خلاص دلته هغه هم چې ډېرې زیات بند دي، نو په پټه باندې لږ لږ زده کړه کول هم ډېر زیات نه هیلې هیلېم خاورې دي. خو بیا هم د ځان لپاره یا د خپلې کورنۍ لپاره او کوم ضرورتونه چې موږ لرو د هغې لپاره کوشش کوو چې یو څه زده کړو. خو دا چې موږ هره لاره بنده ده، موږ زمینه نه لرو، موږ داسې لاره نه لرو، موږ هغې باندې لاړ شو او ځان ته لکه په تیارو کې یو څراغ نه لرو چې موږ هغې څراغ ته لارې ته وکړو ورشو. خو بیا هم خپل کوشش کوو، ځکه که ډېر ناهیلي شو او د ژوند نه بېخي بېزاره شو او چې هېڅ نه کېږي نو دا هم ډېره سخته ده. نو که په کور کې مطالعه کوو یا د بهر استادان نه آنلاین درسونه وایو یا داسې کوم مدرسې ته ځو، نو په همدې مو خپل فکر راجم کړی دی او په همدې لارې سره غواړو چې لږ مخکې تګ وکړو، یو څه زده کړو.
ډېره زیاته مننه ژوندۍ سلامته اوسې.
هیله کوم. مننه. کور ودان.
شمس الرحمن شیرزاد چې اوس د کمپیوټر ساینس د پانځم محصل دی وای دته د قمر رسنیز بنسټ په مرسته د لوړو زده کړو سکالرشپ برابر شوی وو. هغه یې پاکله وای
الحمدلله اول خو ډیر زیات خوشاله یم چې د قمر د محصلینو څخه یم. تقریبا درې نیم کال مخکې د یو سکالرشپ له لارې چې ما ته آنلاین مخې ته راغلل او ما ورته ثبتینامه وغه د نمره کولو پروسه مې ټوله مخ ته یوړله. له هغې راهیسې مې ثبتینام وکړلو او پوهنتون مې شروع کړی. اوس فعلا اتم سمستر کې یم او ورسره د خپله وظیفه هم د کمپیوټر ساینس بخش کې وړم.
درته وایي چې کله دلته درس شروع که څومره اسانتیاوې درته برابرې کړلې؟ مثلا په کومه برخه کې تاسو سره مرسته وکړه؟
مشخصا د دوی مرستې خو د پوهنتون د فیسونو اړوند وی چې د څلور کالو فیسونه یعنی هرې میاشتې فیسونه دوی تحویلول. بیا ورسره د کارآموزۍ یا د انټرنشپو برخه هم وله چې که قمر دفتر ته راتللی شي نو کولی شي کار زده کړي او بېرته همدلته کار ترسره کوي، خپله وظیفه همدلته ترلاسه کوي. تقریبا اته میاشتې زه د قمر دفتر ته لاړم.
تاسو په خپلو خبرو کې کمپیوټر ساینس یادونه وکړه، د کمپیوټر ساینس په برخه کې تاسو لوړې زده کړې د قمر په مرسته وکړې؟
وو مختلف پوهنځي ول مختلف څانګې ولې خو زما خوښه هم کمپیوټر ساینس وه. زه کانکور کې هم کامیاب شوی وم خو یو بلې څانګې ته کامیاب شوی. بیا مې د قمر له لارې خپل خوښې څانګې ته راغلم او په کمپیوټر څانګه کې خپلې زده کړې مخته وړم.
ځینې بنسټونه چې دغسې امکانات لري چې ځوانانو ته د زده کړې زمینه برابره کړي، دا کار څومره مهم ده چې د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې چې د زده کړې دروازې خو د ښځینهو په مخ بندې دي چې بندې دي، نارینهو ته هم هسې چندان شرایط نه دي برابر. داسې بنسټونه څومره ښه دي چې ځوانانو سره د زده کړې په برخه کې مرسته وکړي؟
خورې ډېر زیات متاثره دي، ځکه تاثیر کوي دغه ماحول باندې. دلته خو افغانستان حالت داسې دي کله یو رقمي کله بل رقم ته یې داسې صحیح نه دغه کېږي چې مثال جج کې چې اوس سره کوم څنګه حالات را روان دي، نو ډېر زیات تاثیر گزاره دی. شخصا زب خپل ځان و انګرم چې مثال ما د څومره تاثیر گزاره ده. زه تقریبا نه نوی کې فارغ شوم، بیا مې یو کال یو شخصي پنتون ته تقریبا دوه سمستر زلاړم، خو چون هلته زما کورم او مسولیتونه راپسې زیات و کارم و، نو زما نه شو کولی چې هغه فیزم ورکم او پنتون سم صحیح مخته بوزم. نو د ټولو لپاره ډېر زیات متاثره دی. زه چې کله راغلم دلته د جلال آباد او دا ماحول سره فرق هم کوي، نو زه ډېر زیات خوشحاله شوم. قمر ته تلم او ولنټیر هم تلم، ورسره مې څنګ کې دوه وظیفه هم پیدا کړله چې ما د شپې شفت کې هم کار کاوه په یو شخصي اداره ولا هغې سمه ده، زه ګرافیک ډیزاینر کار کاوه. بیا د وخت په تېرېدو سره همداسې وخت راغلو چې ما پسې زنګ ووهل شو چې داسې یو کس شته دی چې هغه قمر ټرین کړی، یعنی قمر سره یې کار کړی یا ورسره پاتې شوی یو راشي موږ سره وظیفه ترلاسه کړي. نو الحمدلله اوس یو وزارت دی او هغې کې د ګرافیک ډیزاینر او ویډیو ایډیټر ویډیوګرافر دغه کارونه مخته وړو. نو ډېر زیات تاثیر ګزاره دي.
د قمر بنسټ د رسنیو مسول او د خبرونو پریزنټر عبدالله ریحان وایي چې د دوی د بنسټ موخه د افغانستان په دې سختو شرایطو کې افغان ځوانانو سره د ژوند په هر پړاو په تیره بیا د زده کړو په برخه کې د اسانتیاو برابرول دي. نوموړی په پایل کې د خپل وروستي فعالیت په هکله غږیږي.
قمر بنسټ په افغانستان کې په درې ولایتونو کې په کابل، کندهار او ننګرهار کې درې سوه سکالرشپونه اعلان کړي دي افغان نجونو او هلکانو ته. ولې د نجونو مسله کې خو لږ هغه شته که نه، هغوی محدودیتونه لري پوهنتون پر، هغوی بیا هغه دوه کلن طبي انسټیټیوټونو کې دولت لخوا اجازه لري. هغوی همغه برخې ته معرفي کوو. ځوانان کمپیوټر ساینس، اقتصاد، انجینري او ژورنالیزم پوهنځیو کې هغوی معرفي کوو. دا به خپله یو پروسه لري، اوس د ثبتنام پروسه جریان لري. بیا به ثبتنام پروسه تړل کېږي، هغې وروسته به دوی نه یو ازموینه اخیستل کېږي. ازموینو کې به د ټاپ درې سوه کسان موږ دغو خصوصي پوهنتونونو ته انسټیټیوټونو ته معرفي کوو، خویندې انسټیټیوټونو ته او هلکان پوهنتونونو ته.
دا سکالرشپونه په داخل د افغانستان کې دي، یعنی به هر هیواد ته نه دي؟
بله بله، د داخل د افغانستان کې دي، او خصوصا هغه خویندورون ته چې هغوی اقتصادي مشکلات لري، اقتصادي ستونزې لري، هغوی نشي کولای چې په خپل پیسو باندې یا په خپل وس باندې یا په خپلو مټو باندې دوی لوړې زده کړې وکړي. ولې لوړې زده کړې؟ د دوی هیلي د دغو لپاره اصلا د دغه ډول ځوانانو لپاره دا شوي دي که نه. ځینې ځوانان دي اقتصادي مشکلات هم لري، مثلا کانکور کې هم هغوی ښې نتیجې ته نه دي رسېدلي. دغو ناسم اقتصادي وضعیت ته د دوی دغه هیلی تر خاورو لاندې کړي تر څو دوی لوړې زده کړو کې. فقط په دغه موخه باندې موږ دغه پروسه په لاره چول. دینه مخکې موږ تقریبا درې نیم کاله مخکې تر اویا کسانو پورې موږ دا پروسه درلوده. الحمدلله ډېره کامیابه وه. اوس هلکان په اوومو سمسټرونو کې دي، ژوند کې کافي بدلون راغلی ده، په ښو ځایونو کې اوس دندې وظیفې لري. نو دغو اړتیاو ضرورت ته په کتو سره، یعنی یو ډېر بنیادي بدلون ته په کتو سره، د ځوانانو په ژوند کې موږ دغه پروسه بیا په لاره واچوله.
قمر بنسټ یوازې د دې لپاره چې ځوانانو سره مرسته وکړي افغانستان په دې سختو شرایطو کې چې د زده کړې زمینه نه ده برابره، په تیرې نجونو ته یوازې د همدردۍ او هغه وطن سره چې مینه لري ځوانانو ته غواړي کومک وکړه، په دې موخه دا کار کړی ده؟ او که راته ویلی شي چې په دې کې هدف څه ده؟
دقیقا کومه مسله چې تاسو یاده کړه، همدغه هدف ده. اصلي هدف همدا دی چې هغه ځوانان چې مثلا ستونزې لري، مشکلات لري، د دوی لاسنیوی وسي په زده کړې برخه کې، مغه د هیواد د آبادۍ په لور یو بنسټیز کار افغانستان ته، افغان ځوانانو ته اصلی موخه همدا ده. دلته بل هیڅ مثلا کوم مسله پکې ځای نه لري، فقط دې لپاره چې ځوانانو په ژوند کې یو اساسي بدلون راشي. هغه ځوانان چې د هغوی هیله لري چې لوړې زده کړې وکړي، ولې نسي کولی چې مخکې لاړ شي پر خپل مټ. په موږ به همدغه ولایتونو کې له معتبرو خصوصي پوهنتونونو سره موږ قراردادونه کړي، یعنې د افغانستان په سطح مخصوص. مثلا په کابل کې سلام پوهنتون دی، رڼا پوهنتون ده، مثلا مشهور ښه د اعتبار شهرت هم ډېر ښه دی. دوی څلور کاله ټول مصارف موږ ورکوو، فیسونه به موږ هر سمستر پای کې دوی فیسونه ورکوو، هغې نه وروسته به دوی فالو کوو، دوی به تعقیبوو درسونه څنګه دي، دوی ته به بیا ورکشاپونه، دوی ته سیمینارونه، دوی ته آموزشي دورې، دوی په انټرنشپ باندې بیرته په قمر کې کار کول، دغه زمینې به مرته برابرو انشاءالله. څه پلان
د مصارف د دو ځوانانو قمر بنسټ له خپلې شخصي بودیجې نه ورکوي؟
موږ هغه ته دوه ډوله د مالی برخه کې چې موږ دوی سپورټ کوو، خپل بیا یو خو موږ عمومي کمپاین کوو د خپلو مثلا افغانانو ترمنځ، خصوصا بهر میشتو افغانانو باندې، بیا از موږ هغه دی هغوی دا ډول ځوانان سپورټ کړي. یو داسې کم برخه مرسته دغه ډول افغانان موږ سره کوي. ولې؟ له دې ورهاخوا موږ په بهر هېوادونو کې غلرو همدغه سکم خیریه بنسټونه به خیرین جوګان دي هغه سره به موږ ډیل کوو هغه سره قراردادونه کوو هغه ته مثلا پروپوزل اور کړی چې دغه برخه کې افغانستان کې ضرورت د اړتیا ده او مثلا دومره ښه تغییر راوړلای شي ټولنه کې دا اوس خپل د قمر 15 کسان سټاف چې د بیرته د قمر محصلین دي چې قمر معرفي کړو درې نیم کال وړاندې هغه اوس ماشالله قمر کې دنده تر سره کوي یو خاندازه ما شخلي خپل ستونزې د کورس ستونزې ټول سره حل دي نو دغه ډول پروپوزل موږ ورکړو الحمدلله د غوی له خوان تایید شوی ده نو ډېرې برخه ځوانانو غوی سپانسر کوي ځینې برخه موږ هڅه ده چې دغه برخه ډیره وغځو یعنی شاد روان سیمستر کې هم څه 300 نور اعلان کو 500 نور اعلان کو ممکن مثلا د تعداد تر زرو دینه واوړي یعنی زموږ هدف دا ده چې په تعلیمي ډګر کې او د لوړو زده کړو په برخه کې موږ ډېر لوی کار وکړو که څه هم 1300 یتیمان دا اوس په خصوصي مکتبونو ته موږ معرفي کړي هغوی کتابونه قرطاسیه لباس د مکتبونو فیسونه ټول مسایل موږ ورکو هغه پروسه جریان لري
مگر اکثر کسانو په ذهن کې دا مسائل تاویږي په افغانستان کې اکثر کسان چې کله دا ډول مرسته غواړي ځوانانو سره وکړي یا میرمنو سره یا ماشومانو سره دلته بیا یو څه چې دوی وایي چې په پروسه کې شفافیت نشته کنه داسې یو څه وړاندې کوي چې مثلا هر څوک خپل ملګری خپل خپلوان را وړاندې کوي په دغه برخه کې تاسو کوم څه په نظر کې نیسئ که څه هم په پایل کې تاسو رڼا واچوله تاسو کوم ځوانانو ته لومړیتوب ورکوئ
د ډېر ښه پوښتنه ده زموږ خو مسله داسې ده چې موږ فعلاً مثلا 300 سکالرشپ اعلان کړي بیا د 300 سکالرشپو ته ممکن تر زر یو نیم زر کسانو پورې هغوی دې ته نوملیکنه وکړي موږ د ټول تمیلونو کو زنګونو هدي برا غواړو موږ به عمومي د ازموینې نیټه ټاکو په مغه ورځ به موږ ازموینه اخلو په دې برخه کې به یو موږ د کانکور په څیر سوالونه لرو مثلا مغه د مکتب سوالونه چې کنه ځکه معمولا چې پانتوم در څوک راځي هغه به نو مکتب فارغي به راځي د غوړو سوالونه لرو او په پای کې به ځینې تخنیکی او تخصصي سوالونه ولرو مثلا د هر فیلډ مربوط مثلا د کمپیوټر ساينس که څوک وایي مثلا هغه ته موږ وایي چې ولې ته مثلا کمپیوټر ساينس د انتخاب کړی مثلا اهداف څه دي د پاره ستا پلان څه ده مثلا داسې ځینې تخنیکی سوالونه لرو چې په هغې سره موږ دا معلوموی سو چې په واقعي معنا دغه ځوان ذهنیت څنګه دی فکر څنګه ده دی کولی شي چې په رښتیا د ده په ژوند کې بدلون راشي مثلا آیا دا په رښتیا مستحق دی که نه دی له دې مخکې باید یادونه وکړم چې موږ د هغه په برخه کې سبتنام په برخه کې کله کوم فورم یا کوم لینک چې موږ شیر کړی دی د کوم لینک له لارې چې ځوانان سبتنام او نوملیکنه کوي هلته موږ ځینې داسې سوالونه یا ځینې داسې اپشنونه ورته اضافه کړي دي چې په هغې سره موږ دا معلومولی سو چې څوک مستحق دي څوک نه دي څوک باید انتخاب شي شو شارټلیست شي موږ سره مخکې لاړ شي انشاءالله قمر بنسټ یو ښه مخینه لري په افغانستان کې ډېری دوستانو ته معلومه ده یوه تېره تجربه هم لرو موږ څلوېښت کسان مالیزیا ته هم لیږلي وو هلته مو د البخارا پوهنتون سره زموږ قرارداد شوی وو الحمدلله هغه ځوانان به کال بل کال ته فارغېږي هلته ډېرې ښې لاسته راوړنې لري د پوهنتون په فعالیتونو کې ډېره ښه ونډه اخلي زموږ دغه افغان ځوانان چې قمر بنسټ معرفي کړي دي یعنی هدف دا دی چې الحمدلله هغه زموږ د شفافیت مسایل او هغه زموږ د بیرته د راپور ورکونې مسایل ټول ډېر واضح دي په همدغه برخه کې موږ چې په نورو برخو کې فعالیتونه لرو انشاءالله چې دا ډېر واضح دي.
بله که درته وایي چې نجونو ته څومره زیات امتیاز ورکولی شي قمر بنسټ ځکه لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې لومړی ویل چې غوډي له زده کړې څخه محروم دي په دولتي پوهنتونونو کې نورو ځایونو کې دوی یوازې کولی شي په سي برخه کې دوی زده کړې وکړي د قمر بنسټ څومره ډېر امتیاز قایل دی نجونو ته؟
دا ډېره مهمه مسله ده اصلا خو زموږ نظر دا دی چې باید څومره پاملرنه وشي څومره حق وشي هغه د دوی اساسي حق دی پښتنې اصلا ځاینه پیدا کیږي هغوی باید په دې پروسه کې شامل وي هغوی ته باید زمینه برابره سي د زده کړو لپاره ولې چې هغه موږ په افغانستان کې هم څومره چې موږ هغه اجازه لرو یا هغه څومره محدودیتونو په چوکاټ کې چې کوم کار مخکې وړی سوال ته انشاءالله د دوی لپاره موږ دغه فرصت چمتو کړی دی انشاءالله یو ښه فیصدي برخه به موږ هم نجونو ته ورکوو همدې خویندو لپاره به ورکوو په صحیح برخه کې چې کوم پوهنځي دي ټول موږ ورته انتخاب کړي دي نرسنګ ده قابلګي ده پروتیز دندان دی یا استوماتولوژي چې ورته وای لابراتوار برخه د طبي ټکنالوژي دغه ټولي برخه ورته ان شاء الله موږ ټاکلی او ان شاء الله خويندې به ان شاء الله دې برخه کې هغه ونده پکې لري البته لیوالتیا موجوده ده ځکه چې موږ سره اړیکې نیسیم ایمیلونه کې مسیجونه کې زموږ پانو ته موږ سره اړیکې نیسی او ډېر لیوالتیا لري چې هغه ته البته دغه فرصت برابر سی هغه ترې استفاده وکړي
کله چې دا ډول سکالرشپونه اعلانېږي په کوم شمیر ځوانان نوملیکنه کوي تاسو یې مثال تاسو ویلې چې دو درې سو کسانو ته شاید یو نیم زر کسان نوم لیکنه وکړي. معمولا تاسو د ځوانانو علاقه له زده کړې سره څومره وینئ؟ کله دا ډول اعلان تاسو وړاندې کوئ څومره ځوانان غواړي چې نوم لیکنه وکړي؟
دا ډېره ښه پوښتنه ده. د زده کړو علاقه د نورو وختونو په پرتله دا زه ډېر ډاډه ویلی سم، ځکه زه خپل یو ځوان یم، یعنی د ځوانانو له زړه ډېر زه ښه راتللی سم او د دغسې اقتصادي ستونزو یوه تجربه زه خپل په مخ کې ژوند کې لرم. نو اوس چې موږ ګورو الحمدلله علاقه د ځوانانو ډېره ښه ده. همدغه یو ښه مثال دی چې موږ تقریبا درې څلور ورځې کېږي چې موږ لینک خپور کړی ده، تر اوسه پورې تر 800-900 پورې ځوانانو او خویندو نجونو نوم لیکنه کړي. الله همدې معلومیږي چې څومره ځوانان علاقه لري. دا شاید ځینې ځوانان داسې چې هغوی علاقه ولري د زده کړو سره، ولې زموږ دا خبر شاید ورته نه رسېدلی. زموږ هدف له ستاسو سره د بحث عمره کې د نورو رسنیو سره همدا ده چې همدا غږ انعکاس وکړي، هغه ځوانان چې هغوی ناخبره دي له دې پروسې نه خبر شي او په دې کې ونډه واخلي. نو الحمدلله هغه علاقه د ځوانانو ډېره ده. همدا خبره زه بیا هم کوم چې افغانستان کې وزنی ستونزه دا ده چې د ډېری ځوانانو هیلې امیدونه ناسم اقتصادي وضعیت تر خاورو لاندې کوي. دا یو ډېر واضح باز دی، دا یو ښه فرصت او چانس دی او په کافي اندازه ځوانانو سره علاقه ښودلې ده او انشاءالله چې له خیر سره به ګډ مخکې ځي.
تاسو له کوم مشخص لینک نه یادونه وکړه چې د دې نوم لیکنې لپاره د سکالرشپونو لپاره لینک ده، په دې اکله کړنه واچوي همدا اوس که ځوانان دې موږ تاسو خبري اوري دوی دا لینک له کومه ځایه څه رقم پیدا کړي؟
ډېر ښه پوښتنه ده. د قمر فاونډیشن یا قمر فاونډیشن ډاٹ او آر جی دا لینک دی. زموږ د چې کله په دوی ګوګل کې په کروم کې دوی سرچ کې هلته به زموږ د سایټ ورته راسي. انشاءالله چې زموږ سایټ بیخي په سر کې راځي، کلیک در باندې وکړي، هلته دوی ته هلته شته سکالرشپ برخه د انتخاب کې، همالته ورسره لارښود ویډیو شته چې دوی څنګه ثبتنام وکړي، څنګه اپلای وکړي، ټول غسته. همداسې د قمر بنسټ ټولنیزې رسنۍ چې دي هلته موږ کافي اندازه کمپاین روان کړی دی، پوسټر اپلوډو، ویډیوګانې اپلوډو، معلومات اپلوډو او په هغې کې دغه مسله موږ ورته ډېره واضح کړې ده چې دغه لینک دی، په دغه ډول تاسو پکې ثبتنام کولی سئ. په هر ځای کې یعنې موږ ډېر ښه په واضح ډول دوی لپاره په پښتو ژبه کې، په دري ژبه کې موږ ورته لارښود ویډیوګانې ریکارډ کړي تر څو دوی په ډېرې اسانۍ سره وکولی سي چې نوم لیکنه وکړي.
ګران دوستانو، دا به د دې اونۍ د تاند څانګې خپرونه تربیه پر ځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
آزادی ملمه. السلام علیکم، د آزادی ملمه خبرونه ته ز احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. پوهنمل محمد انور خیری د پښتو ژبې او ادبیاتو استاد دی چې په هند کې محصلانو ته پښتو ورزده کوي. ښاغلی خیری د نوی ډیلی په جواهر لال نهرو پوهنتون کې د پښتو ژبې د څانګې له دوو استادانو څخه دی چې له یوې لسیزې د ډېرې مودې لپاره د هند وګړو ته پښتو ژبه او ادبیات ورزده کوي. ښاغلی خیری د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو په پوهنځي کې هم څو کاله استاد پاتې شوی دی او هلته یې هم خپلو هیوادوالو محصلانو ته تدریس کاوه. د ازادۍ میلمه په نننۍ خپرونه کې له خپل میلمه څخه د نهرو پوهنتون د پښتو د څانګې د محصلانو د زده کړو د څرنګوالي او د خپل شخصي ژوند اړوند پوښتنې کوم. په پیل کې مې له ښاغلي خیری څخه په دې پوهنتون کې د پښتو څانګې د جوړېدو د تاریخ پوښتنه وکړه.
خدا لوست په نامه مننه. تاسو معلومه ده چې د هند او افغانستان فرهنګي اړیکې، تاریخي اړیکې ډېرې پخوانۍ، ډېرې سړې او ډېرې پیچلې. ډېر کلونه پخوا څخه د دې څانګې د جوړېدو هڅې روانې وې. که په لنډ ډول داسې ووایي چې مخکې د دې چې دغه څانګه جوړه شي، ځینې تمامیتونه موجود وو، ځینې راکړېدار راکړې ورکړې په فرهنګي مسایلو کې وه. تاریخ ته کې ورسو د لومړي ځل لپاره پروفیسر یا پوهان عبدالشکور رشاد هغه راغلی و. د هغه په واسطه او د هند دولت ترمنځ شاهي 1901 کال و، یعنې تقریبا شایسته ډیر کلن د شکایتو کار څخه ما وشته یو قرارداد یو تفاهم لیک امضا نو په هغه زمانه کې دا یو فرهنګي راکراور کراوه د ته مو په ډیپلوماټیک اصطلاح کې دغه هم وای تمامیت هم وای دغه تمامیت په اساس باندې خپل پوهان صاحب عبدالشکور رشاد څو وارې هندستان ته راغلی خو په لنډ ډول باید ووایم چې په 1904 او یایم کال کې د لومړي ځل لپاره د پښتو څانګه په هندستان کې په جواهر لال نهرو پانتون کې یا چینیو کې نهرو پانتون چې موږ ساده وو د یو کورس په بڼه باندې لانس کراوه مشته دې اړیکې وې
بل هدف یې څو استاد د دې یوازې د ډیپلوماټیکو اړیکو د یو برخې په توګه او ک اړتیا و د دې ډپارټمنټ جوړېدو ته
تدیه د چارټیا او اړتیا په دې خاطر و تاسو کله افغانستان تاریخ ته رجوع وکړي د افغانستان ادبي تاریخ او د افغانستان سیاسي تاریخ دا دواړه د دې تر ټولو ډېره برخه یا سروي وشو نیمایي برخه څخه ډېره یوازې په هندستان کې و تاسو په یوه چې د محمود په نوې زمانه سره تقریبا 0 کال را ودی خو څخه د افغانستان او هندستان اړیکې موجودې وي البته دا په سیاسي بڼه وي لیکن د دې ترڅنګ دا څو چې فرهنګي تعاملات هم ډېر زیات موجود و دا مسائل ډېر زیات و په دې خاطر باندې دا د دې څنګ د ضرورت په اساس باندې تاسو پریږدئ چې پروفیسور یا پوهان عبدالشکور رشاد هغه یو سیاسي سړی نه و او هغه چې دا د کابل پوهنتون په نمائندګۍ د دې پوهنتون سره دا موضوع دا د تمامیت څنګه کړی او دا اړیکه رامنځته کړې ده خپل دا معنا لري چې دا یو فرهنګي او یو ادبي خوشتنه د هغه ضرورت په دې خاطر باندې دا څنګه رامنځته شو
تاسو کله له دې ډپارټمنټ سره کار پیل کړ
ما تاسو ویل کله چې پوهان صاحب دغه څنګه دا تمامیت جوړ کړی تر هغه وروسته په 1904 یم کال کې د لومړي ځل لپاره دا څنګه د یو کورس په شکل رامنځته شو چې لومړنۍ مدرسې یا استاد یا د پښتو ژبې لپاره استاد بایزید اچک راوغوښتل شو د کابل پوهنتون څخه نو دا هڅه وروسته بیا ډېر زیات استادان په تاګور اتک درلودي ډېر زیات استادان راغلل خو په اخر کې یعنی په تقریبا د 1904 کال کې یا 1905 کال کې استاد ابو خالق رشید راغی او دا څنګه د اثر پر مخ راتلله په دا وخت کې چې استاد مسؤلیتونه درلودل په سفارت کې د افغانستان نو دا څنګه لپاره یې زره وغوښتلم زه په 2014 کال کې د جولای په میاشت کې د تراغلم او دلته مې د یو رسمي استاد په توګه میلمه استاد یاد د دوی په اصطلاح ایکسچینج پروګرام کې زه راغلم نو په دغه وخت کې دا کار شروع کړی ته څنګه نه پوه او د کله چې څنګه تر دې البته دا د بي اي څخه مو شروع کړی په 2013 کال کې دا ضرورت په اساس باندې چې د دې خلکو مشتنه و دا مو په ماستری واړول ما ځان بي اي او د ماستری سره هم وترل د 2016 باندې مو لومړی دوره د ماسترانو د پښتو څنګه ته د دې سره فارغ کړ او دا سلسله تر هغه نن پورې هم ادامه لري
خغلای خیری کله چې پښتو درس ورکوي تاسو محصلانو ته نو حتماً به تاریخي مسائل هم دلته یادېږي او د تاریخ سپړنه به هم کیږي په تاریخ کې ځینې حساس مسائل هم شته د افغانستان او هند په اړیکو کې افغانانو هلته واکمنی کړې ده دغه حساس مسائل په پښتو ژبه کې په پښتو تدریس کې د سره تاسو څه کوي هلته
هند د افغانانو لپاره د خوب او خیال یو یو زموږ پښتو شفاهي ادبيات کې بداسې چې څو داس داستان نه یي چې فتح خان یا د تاور ته نور کرکټرونو یو اړ ده هند لمس کړی نه یا تر هند راغلي
یا د دیلی یا د ونني وی پکې شوی
یا د دیلی یا د دکن یا 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 د حیدرآباد یا د دغه ځایونو یا د ون په دي کې کله چې دلته هند ته راځي تاسو به محسوس کړئ چې او د ورځې د غزغه انډیان د افغانانو سره په کوم حد مين لري یو ګوري یو دا رسمي او دولتي او سیاسي تعاملات دي د دې څخه ماسه و دي څخه مش نشور اخوا تاسو به کله چې تاسو د خلکو په منځ کې گزاره کوي افغانان دې د قدر وړ خلک دي افغانانو ته دوی چې کله د افغانانو ماشي دوی د سپي هغه د افغانستان هغه د کابل غرونه هغه میله هغه څه خبره د دوی وچ میوه او هغوی د هغوی چا خبر قابلی والا او د هغوی ربنا ټاګور دغه شان مختره ما مطلب دا دی چې هندیان په هغه کچ په هغه اندازه د افغانستان او د افغانانو سره مینه والا خلري لکه هندیان چې ده لکه افغانان چې ده هندیان سره دي پاتې سوراغلو په دې چې پښتانه افغانستان دوی ته افغانانو ته چې دوی پټانان وایي یا روهیله ویله پټانان یې بلله او روهیله یې ول په دغه خاطر چې دوی د لوړو مځکو ځایونه د غرونو څخه یعنې د افغانستان د سیمې څخه راغلي په هغه زمانه کې اته روهیله نه تن د پښتنو څخه ماسوه دغه نورو راس توکمونو ته چې هند ته راغلي دوی ته هم دغه وایي دوی ته هم روهیله ویل په هغه صورت د دوی څخه زیاتره تاسو به د دوی دا زاړه فلمونه چا وخت اردو او اوسو هندي دي دا د دوی علاقه به تاسو په دغو فلمونو کې احساس کوي وبې ګوري چې داسې اکثریت پخوانی فلمونه د اکثریت داسې وي چې په دې کې به یو کوچنی کرکټر پښتنو ته یا پټان ته ورکړه شوی په دې کې به یو یا دوه ډیالوګ په پښتو ژبه هم وي یو علت چې دا اوس شاګردان یو علت چې دا انډیان د پښتو ډیپارټمنټ سره مینه لري یا انتخابي و تاسو موږ ولې چې په دونه لوی هند کې نو دوی ولې پښتو انتخابوي
ښاغلی خیری د پښتنو له هندوانو سره له هندستان سره ډیر کلتوري او تاریخي اړیکې هم شته اغه مشترکات د دواړو هیوادونو ترمنځ زیاده پښتنو او هندستان ترمنځ په دې باب راته وایست
پښتو یوازې د نن څخه نه د تاریخ د هند په تاریخ کې د پښتنو یو ډیر لوی برخه ده د کتابونو دی مور یوازې د رامپور پر رضا لګری کې یا کتابتون کې څلور اتیا پښتو نسخه دي یعنی خطي نسخه په دې کې چې نه دي چې په لمیډیا او پینځه سلويشت نور چاپي دا یا به کتابونه دي مثلا په خوا څخه د تنظیم سیمې ځینې محلي د افریدو محله ده د خټکو محله ده مثلا په حیدرآباد کې تر اوسه په هغه نمونه باندې یاد شوی دي البته دا خو نو بیا ورګرځي د نوابانو دور ته هم چې هغه خلکو هم په دې کې دوی ناسته ته دی نوابان چې دا به جوړ شي چا سره باندې څه څه شوی مثلا د تنظیم په چارو کې حافظ رحمت خان زوی نواب محمد خان بړي شي پریاد محبت پښتو ژبې لوبړنۍ پښتو پارټي کتاب یا تعلیف یا فرهنګ خو هغه من سره وړي هغه جوړ کړی هغه لیکل نو دا رقم مثلا خپل نواب محمد خان په پښتو عربي پښتو سانسکریت په دغه باندې د خپل په دغه ژبه لوی استاد او اثر محبت د دې بل کتاب هغه څه دا اوس هم د پر یو بل کتاب باندې خاص او منظور می تاسو ته دا اوسنۍ خبره نه ده دا ډیره پخوانی خبره ده یوازې د پښتو ډیپارټمنټ تلته مو یوازې نه پښتو ډیپارټمنټ په ملکی باسا کې لرو البته په آرمی کې یا دوی په اردو یا نظام کې په دې کې بیا هم یو برخه یا یو یا دوی پښتو څنګه دي چې هغه تقریبا دوی په ټی ساتلی دي منظور نه دا ده دا هغه علاقه مجید د خلکو چې نه تنها په ملکی بلکې په نظامی باسا کې هم داخله د پښتو سره ارتباط لري او د انډیان په ډېر زیات علاقه لري پښتنو پښتو ژبې افغانستان سره ده زموږ ته لومړی سم شاګردان هاته په پښتو ژبه باندې سم دی له خپل سره خبرې اترې لري دا د دوی علاقه مندي سي بیا دوه هم بیا درې مو هم درک په تبلیغ ده دا خو د ژبه هغه د چې ځینې کم یې ځینې زیات خبرې په هغه صورت اکثریت شاګردان همیشه دا و چې استاد کله به زوی یا ورته باندې زوی به زره وره او سم چې ان شاء الله چې شرایط لښ تر اساس دا د ویزې مسایل سره جوړ شي موږ تاسو په ګډ باندې یو سفر ولرو کابل ته افغانستان ته
یو تخمین شته ښاغلی خیری چې په مجموع کې به څومره محصلان له دې ډپارټمنټ نه فارغ شوي وي او د مستری د دورې د فارغانو یو شمیر هم در معلوم دی
هر کال ګوره او تو سره و سلری شتم کال دی چې دا سش کال مو هم یو څو تنه فارغ کړل پښتو څنګه ته ورته واره به یو شی د کورس حدود معلوم وي د شل څخه تر 15 کس وي نو موږ به کله 15 کله شل کله تر 15 په دوه دوه کې شاګردان نیول البته په عام ډول باندې کومه د لاس کاته معمولا لاس یو لاس یا تر دوه لاس تاسو ماستران په دغه هر کال کې د څنګه څخه فارغ کړل نو په دې حساب باندې تقریبا د 30 یا تر د 50 په حدودو کې په دغه څلورو کې شاګردان د پښتو څنګه څخه د ماسترۍ په کچه باندې فارغ شول
دا فرغان کوم ځایو کې دند اخلي
بس بیل چې د سپاس یو سرمایداري ملک دی اصلا اوس دنیا ټوله دا څنګه چې مادي مسایل ته ډیر پام کوي کله چې شاګردان په هر څانګه کې نه تنها د پښتو څانګه نه پارتي نو مادي مسایل هم مد نظر دي د خلکو په دې حساب باندې هم پښتو څنګه کې کله چې شاګردان د دې څخه فارغ شي تر اوسه څو تقریبا اکثریت مطلق شاګردان یعنی ډیر کسان یعنی ما تر اوسه بیکاره په دې کې نه دي په موږ دې لیدلې په مختلفو ځایونو کې دا دغه جاست مثلا د فیسبوک اداره په حیدرآباد کې دغه ډیر شاګردان ډیر کسان جاست شوي ځکه چې هغوی فیسبوک اداره او دا واټس اپ اداره دا مسایل چې دوی د دغه بغو سره کار لري د وخت مخکې هم د خارجه وزارت بهرنۍ چارې وزارت لپاره کافي شاګردان اور واسطه دوی او ترنتیان واسطه یو یا دوه یا درې اله دوی چې مخه و په هغه د مثلا د آل انډیا ریډیو د تقریبا تیر کال دوه کې یو په خپل په یو امتیان کې شامل و تقریبا د 15 کسو په ونه فارغ هوی چې سره آر انډیا ریډیو چې سره دا چې په مختلفو ځایونو کې نور هم البته بیا شخصي هغه هم څه اوس په تاسو معلومه ده د هند او افغانستان د مناسبات یو څه تګوراتر یو څه پکې شوی یو څه په لاندې راغلي سوري لاندې کله چې افغانان دلته ډېر راتلو نه جوړي او تجارت او د ټوریزم په دغه کې په هغه وخت کې زموږ شاګردانو څخه کار ډېر اخیستل کېږي دا بیا زیاتره هغه داله شاګردان چې بیا په رسمي او دولتي ځایو کې کار نشي پیدا کولای نه کی پیدا دوی بیا چې دا مثلا رستونونو ته چې کافي رستونونو کې دوی لپاره ضرورت دی یا نور دغه د ټوریزم مختلف مرکزونه دی هغوی لپاره
مننه خیری صاحب د نورو ژبو د مخصن د افغانستان د نورو ژبو مثلا د دری ژبه دپارټمنټونه هم التشتا یا د نورو بهرنۍ ژبو د نورو هیوادونو دپارټمنټونه هم شته د وګار د پښتو څنګه سره څنګه مقایسه کوي تاسو
هندي او ډیر نو یو پراخي وادي مختلف ادارې لري مختلف کمپنیان لري دلته خو یو سره مستر مداري منځ د تجارت په دې کې ډیر رورات لري طبيعي ده چې په مختلفو ځایونو کې د شوبو لپاره هم اړتیا ده دلته نور ډپارټمنټونه هم موجود دي دغه ډپارټمنټونه په مختلفو ځایونو کې د شاګردان لپاره کېږي او په مختلفو کمپنیانو کې بیرته هغه جذب کوي مثلا سپورې تاسو چینایي ژبه دلته شته جرمنی ژبه د دوی د جرمنی سره راکړه ورکړه مثلا نور داسې ژبې دي البته د دوی خپلې هندي ژبې دي سانسکریت ژبې دي دا وایي ته څنګه یو اشاره دا ته کوم چې د فارسي ډپارټمنټونه هم شته ما د اټکل لمخه یاده تحقیق لمخه تقریبا د 16 څخه ډیر ډپارټمنټونه موجود دي په مختلفو پانتونو کې د فارسي نه یوازې په هندستان کې بلکې په ټول نړۍ کې فارسي ډپارټمنټونه په اکثریت پانتونو کې شته لیکن اکثریت دې چې دي دا تر ایران ته فوکس یا سوری لاندې نو هغه تمویلی هغه سره اړیکه لري په هین کې دغه څه و بوله چې تقریبا دغه د 16 څخه ډیر ډپارټمنټونه چې د دوی سره مستقیمه اړیکه د ایران سره د دوی ورته اسانتیاوی برابر کړي دي دوی ورته شاګردان مثلا د مایر فیلوشپ کوشن د پاره ایران ته ورغواړي تر هغه ځای چې زه خبر یم چې داسې پی ډی شاګرد باندې په هین کې په فارسي کې په مختلف دغه کې پانتونونو کې یعنی دغه سولو ډپارټمنټونو په شمول چې دوی دی یو وارد ارتقای ظرفیت په نامه یو کورس په ایران کې نه یې اخیسته البته په تاسو سره چې دغه امکانات نو بیا یو ځانګړی ډپارټمنټ په پښتو چې دلته په هین کې دی نه لرو تاسو چې د افغانستان حالات او هغه څه خبره ادمي علاقه چې دغه څه مسایل سره هم په فرهنګي مسایلو کې هم په ادبي مسایلو کې موجود ده نو د افغانستان اوسنۍ پخوانی حکومتونو دا هڅه نه ده کړې چې دغه څه شرایط سره برابر اگر چې موږ په خپلو شخصي حالو ځلو باندې تو کاله مخکې د ام اي څو شاګردان برابر کړل تقریبا د 12 کسه چې سره افغانستان ته واسو چې څونه ویزې مو واخستې او ورته خپل هم وسلوان و په تاسو سره د په کابل کې دی وي چاو دنیا کوم مشکل په اساس باندې زموږ سفر هم په لاره نو سیاسي حالات او نظامی حالات ټیک نه دي په دې خاطر باندې دا تعاملات هم ډیر ورو دي ډیر کند دي ډیر څه څه روان او دا یو ځانګړی ډپارټمنټ دی چې څنګه څنګه چې په نیرو پانتون کې د پښتو چې فاز
خاغلی خیری تاسو مخکې د افغانستان او د هند ترمنز د دغه پروګرام د پر مختګ لپاره د تو امنیت یادونه وکړه دا تو امنیت اوس د افغانستان او هند ترمنز نو له دا وروسته یو جریاناتو سره باید لمنځه تللی وي که شته په یو ټیټه یا لوړه کچه
تو امنیتونه معمولا یو معین مده لري پس که یو تو امنیت جوړ شي په یو معین تاریخي مقطع کې دا دوام لري. البته د دې لپاره دا تمدید یا اکسیشن غواړي. کله کله داسې چې دا تمامیت ضرورت نور دی، دا تمامیت اوتومات په هغه کلونو په پوره کېدو یا د مودې په پوره کېدو سره ختم شي، خو کله کله هماغه تمامیت د هماغه ضرورت په اساس باندې بیا هم ادامه لري. د هغو ښه بېلګه همدغه زموږ د پښتو څانګې د تمامیت موضوع ده. دا تمامیت په 1906 کال کې د پوهنسب علامه عبدالشکور رشاد په واسطه او د هند حکومت ترمنځ دا هغه وخت د دې څخه کافي ډېر کلونه کېږي، خو تر هغه وروسته دا تمامیتونه څو وارې تمدید شول. 2015 کال کې ماته خپله هم همدغسې یو مشکل پیدا شو. کله چې دلته وم د دغه ځای یو جی سی یا ایچ آر ډی یا د دوی لوړ زده کړو د وزارت یوه برخه ده، هغوی ماته وویل چې تمامیت خو ډېر زوړ دی، موږ څه باید وکړو؟ بیا په هر صورت هغه مو تمدید کوي. تمدید داسې وو چې په هغه زمانه کې د سفارت چارواکي او خپل سفیر صاحب سید محمد ابدالي او ځینې نور کسان دغه تمامیت دوباره تمدید شو د یو معینې مودې لپاره، فرسته د لسو کالو لپاره. نو یو کال وروسته بیا وګورو چې دا مورد څنګه کېږي. په هر صورت دغه تمامیتونه همیشه د تمدید په حال کې، البته د ضرورت په اساس.
ښاغلی خیری، په 1990 کلونو کې چې په کابل کې ګډوډي راغله او د تنظیمونو ترمنځ جګړې پیل شوې، هغه وخت دا وقفه نه ورغلې په زده کړو کې، ځکه هغه هم تقریبا و اته یا حتی که د طالبانو لومړی دوره ورسره حساب کو خو لس دولس کاله شول. نو هغه وخت د دې څانګې فعالیت څه ډول وو؟
هغه وخت هم د څانګې فعالیت په ډېر نارمل ډول وو. یو خبره ده چې هغه وخت څنګه په دغه قوت باندې چې ماته ساس کړ چې په 2015 کال څخه د یو مستقل ډیپارټمنټ په ډول رامنځته شو، تر هغه مخکې د یو پارټ تایم کورس په شکل، یعنې موږ چې په کابل پوهنتون کې د شپې برخه لرم، په دغه ډول باندې وو. یعنی دومره هایز د اهمیت نه وو. په دې خاطر باندې هغه په خوانی تمامیت باندې اکتفا کوه او هغه سمخته. البته هندستان هیواد همیشه دغه مسایل ته پام کوي، مثلا د ضرورت په اساس باندې ګوري چې شرایط سره کوم دي، بیا دوی خپل تعاملات لري. نو شاید په هغه زمانه کې د دغه مسایلو باندې سترګې پړي، مثلا که د لس کال موضوعي فقط د سفارت د یو مکتوب په ورکولو باندې هم هغه اکتفا کېدل.
په اوسني حالت کې چې طالبان پر افغانستان واکمن دي، ښاغلی خیری څه تمه لري یا څه فکر کوي، څه اټکل کوي چې د پښتو څانګې وضعیت به څه رقم وي، برخلیک به څنګه شي، څه اټکل لري؟
اوس حالاتو کې خاص تغییر د څنګه کې ځکه ناراضي چې د دې څخه مخکې هم مول د افغانستان د حکومت سره، یعنی د جمهوریت په ټول دور کې په هغه چا خبره شاید باید ډول باندې د حکومت سره، یعنی د حکومت د مرستو څخه دا څنګه برخمن نه و. د هغه وخت دولت هم په دغه اندازه چې باید فرهنګي مسایلو ته پام و نه و. هغه سلسله اوس هم جاری ده، اوس خو بالکل اړیکې سره په دغه مسایلو کې نشته، خو زموږ اړیکې د سفارت تر سطح پورې موجودې دي. یوه خبره دا ده چې اوس د افغانستان حکومت یا دولت هغه وخت اړه پیدا کوو یا ضرورت پیدا کوو چې د دغسې لویو مسایلو د نویو مسایلو د رامنځته کېدو لپاره ضرورت پیدا شو. مګر اوس حالات کې خو داسې دی چې هغه پخوانی تمامیت دی، پر هغه تمامیت مخکې ځو. د څنګه تمویل د چیز او غور مسایل دا په د هندستان په حکومت پورې اړه لري. که شاګردان دي، که د دې ځای مدرسین دي، اوس فرض کړه زه او رشید صاحب چې دواړه د دې ځای کې تغیر د مدرس یا معلم په ډول باندې او پښتو چیر کې کار کوي او زمين کې په همکار د همکار استاد په ډول موږ سره کومک کوي، د دې زموږ معاشونه یا نور مسایل چې دا د هند حکومت پورې اړه لري. نو په دې خاطر باندې تر هغه وخت چې بیرته دوباره اړیکې د افغانستان د حکومت اوسني چارواکو سره بیرته عادي نه شي، موږ په دغه پخواني ډول باندې د امام ورکو او داسې خاص نه وي شي په دې کې منځ نه راځي.
د همدې توهمیت په حساب چې تاسو مخکې ټول جزئیات متشریح کړل، په افغانستان کې څومره هندوان روزل شوي دي؟ یعنی د هندي ژبې ډپارټمنټ موږ په افغانستان کې درلود د همدې توهمیت په حساب؟
اوس هم لرو فکر کوم. اوس هم په ننګرهار کې، د ننګرهار په پوهنتون کې خو دغه یوه هندي څانګه ده، هندي څانګه کې شاګردان زده کوي. او البته دغه دقیق شمیر یا د فارغانو یا د شاګردانو دا ماته نه دی معلوم. په هغه زمانه کې وته معمولا د یو ژبې د کورس چې باید 25 حدود کې وي، شایوونه وي، شای ډیر وي، لیکن هغه کورس دونه چې زه خبر یم هغه کورس یا هغه ډپارټمنټ اوسم فعال دی او شاګردان روسي.
مننه ښاغلی خیری، اوس به ستاسو خپل ژوند تراشو. تاسو مخکې خو یادونه وکړه چې له 2013 کال کې مایش سبانه وکړی، تاسو راغلی او په پښتو څنګه کې مو کار پیل کړی دی. د ځان په باب راته وایست، علمی رتبه مو اوریدونکو ته وایست، او روزمره چارې څنګه پر مخ ځي؟
نوم محمد انور دی، خیری تخلص کو د پلار مې محمد اکبر دی، د پخوانی استاد منصبان یا منصبداران څخه زوکر مې په کندهار کې د ډېر خوشنیو د کانسلر یا نوې زوکرې د داوود خان د کودتا په 1950 کال کې مو د کندهار څخه د پلار وظیفې په اساس کابل ته راغلو. ما کابل کې ژوند تیر کړی، ابتدایي مکتب مې دلته ویلی، کور مو په خیرخانه کې، دا هر کم تر یو معین مودې چې دولسم پورې په 2000 کال کې د استاد په استاد په کابل پوهنتون کې پښتو څانګه کې قرار شو. هغه وخت کې یو معمول دا و چې اوس هم دغه معمول دی چې یو رقابتي امتحان او یو دا د دوړ زده کړو د وزارت د قانون په اساس باندې یو کانفرنس لري. په هغه وخت کې زه په دواړو کې کامیاب شوم، لومړی مې پورته وه، نو د څنګه هم ضرورت و د نامزدی په ویالي په صفت مقرر شوم. تر پلان ملي پورې مې کابل کې وم، البته په دغه ترس کې چې زه په کابل کې وم په ځینو اداري پوستونو کې مې هم کار وکړ، مثلا د کابل پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځي د معاون په صفت، لومړی هم د مدیر تدریسي په صفت، د ضرورت په اساس چې هغه څوک نه و بیا معاون په صفت، بیا ډېره موده مې د کابل پوهنتون د استادانو د امیر په صفت باندې کار وکړ، چې په زبېنې کې د استادانو امیر، د کابل پوهنتون د علمي شورا غړی هم دي، د تقرر هم څخه د کمیټې او د تصفیاتي علمي د کمیټې غړی هم دي. په دغه ټولو کې مې تر یو معین موده پورې تر هغه وخت چې زه په کابل کې وم د 3 کال مې د استادانو مدیریت چارې مختبې وې. بیا نو د هغه څخه په 2013 کال کې راغلم. فقط یو خبره د یادول وړ ده، هغه دوستان چې ما پیژنې کله چې په کابل پوهنتون کې وم، ما د خپل دفتر یعنی د کابل پوهنتون نوی فیصد مراسلات هغه زمانه کې ما د دفتر د خو یعنی د معاونیت علمي د لارې څخه چې بیا او فتر موږ دفتر ته او دا مراسلات دا مکاتب دا فورمې دا مسایل ما په هغه زمانه کې پښتو ته واړو، دا هغه لاسرارون چې ما د استادان د مدیریت زمانه کې تر
د مرکه پای کې ښاغلی خیری، کله چې د هند نوم راځي نو خامخابه مقصد دی هغه چا لپاره چې له کلونو راهیسې تقریبا 10 کاله اضافه په هند کې پاتې کیږي، ګرمي فورا ذهن ته راځي. په دا 10 کلونو کې ګرمۍ څومره زحمت درکړ؟
دا پښتنه به ډېر عجیب وي، یعنی چا خبره. په هر صورت ګرمۍ خو د هند سره احسان خدای تعالی داسې یو موجود پیدا کړی دی چې د هر رقم اقلیم سره سازګاری کولی شي، نو طبیعي ده ګرمۍ ډېره بے حده ده. زه چې کله داسې یو خاطره تاسو ته، زه چې کله د هند څخه په 2000 د کابل راغلم، 2013 د جولای میاشت، زه چې هوای ډګر کې ښه تاسو ما فکر کاوه، تاسو البته چې جولای میاشت ته ډیره ګرمي ده، ما فکر کاوه چې دغه د تیارو د الوتکو د ماشینونو بخار دی، دا به وي نو که زه د پوښ دغه څخه د هوای ډګر اوسم انسان لري هوا به ډېر سمه وي، خو کله چې زه تر کوره یعنې تر جینیو پورې تللم، هماغه بخار هماغه د تیارو دود را پسې و. نو زه وروسته پوه شوم چې بابا نه، دا هماغه بخار نه دی، دا یو عمومي بخار دی، عمومي ګرمي ده،
دا هند دی.
په هڅ دا هند دی، نو دلته به هغه مشکله خبره ده. په خیر دا ګرمسیله د تعلیمي برخې دا څه ده، لکه هغه وروسته سو په یواد کې دا ګرمسیله او ولایتونه چې په ژمي کې زه چالانه یې مکتبونه او په توګه کې رخصت کې، نو دلته هم زه تقریبا 2-3 اونۍ کې چې رخصت کې یو، بیا نو دا تر جولای تر اخره پورې، د جولای تر شلم یا 15 پورې د دوی بیا بیرته رجستریشن شروع کیږي، د دې نوم لیکنه بیا د جولای د اخره څخه یعنی د بلې میاشتې شروع سره هم بیا بیرته تر سوال. نو د ګرمۍ یو دغه تاتې چې بس د باندې نسو تللی، یا به کور وي یا به هم دفتر وي، خو دفتر او کور یو څه امکانات هغه ده، خو لارو داسې شي لري او باقي خو نو په ګرمۍ سره به ځان عیاروو.
د هند پلازمینې نوی ډیلی په جواهر لال نهرو پوهنتون کې د پښتو ژبې استاد پوهنمل محمد انور خیری و چې د آزادۍ میلمه په دې خپرونه کې را سره و. تر بلې ځانګړې مرکې د خدای پامان.
تمست خمارو ترگو پما کڑیا سر دے عالم پما خبر دے تمست خمارو ترگو پما کڑیا سر دے عالم پما خبر تمست خمارو ترگو پما کڑیا سر دے عالم پما خبر مغروری نازمینی ترشتر گومی دیوینی رسوا کمستا مینی پحال می خبر شوی کوراو کلی لرو برده عالم پا ما خبر پحال می خبر شوی کورو کلی لرو برده عالم پا ما خبر سامسو خمارو ترگو کما کڑی اثر ده عالم خبر ارمان مستا د مست خمارو ترگو نظر دے عالم پا ما خبر ارمان مستا د مست خمارو ترگو نظر دے عالم پا ما خبر تا مست خمارو ترگو پا ما کڑیا سر دے عالم پا ما خبر تا مست خمارو ترگو پا ما کڑیا سر دے عالم پا ما خبر دے
ولولی او د وصال نا پره وانے ولولی او د وصال نا پره سمچ پسر لے شو سمچ پسر لے شو نورو جرا باندرا ناسرا کئی پریو زمان شرا باندرا ناسرا کئی پریو زمان شرا باندرا چاول ساڑ ہندی میوشو دوائے چاول ساڑ ہندی میوشو دوائم چدا دوائم چاول خلر باندرا ناسرا کئی پریو زمان شرا باندرا ناسرا کئی پریو زمان شرا باندرا راغلا د خندان پشارا راغلا 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 د خندان پشارا راغلا 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 سودرا باندرا ناسرا کئی پریو زمان شرا باندرا ناسرا کئی پریو زمان شرا باندرا